سر تور جانا من پویر غو سلامونه ستړي مسي وخت غرمه 12 بجې سوي د مشالېډو د نن ورځې ساته خبرونه په یو بل غړي کې نو زاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې به د پېښور د کور کمانډر د وزیرستان لیوی جرګي سره لیدل په پېښور کې د سرکاري ملازمونو مظاهره د پاکستان د یو غیر سرکاري څېړنیز ادارې په پاکستان کې د توهینې رسالت په نامه د خلکو د وژنو په اړه ځانګړي ریپورت تر څنګ یو شمېر نور ریپورټونه لرو او پایل به له خبرونو وکړو چې اسلام عالم مومن دی وړاندې کوي.
سړی مشرانو باید خبرونو سره ټکی د درې مسجد مشرانو جرګه او پښتنو جن غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي چې په سیمه کې د امن قایمولو په هدف یې له طریقې طالبان پاکستان سره د جرګې د لارې خبرې روان دي. په کراچۍ کې د بلدیتي قانون پر ضد د متحده قومي موومنټ پاکستان مظاهره چیان او پولیسو ترمنځ پر خطو کې یو شمېر کسان جبل شوي او د ومو پاکستان کرکټ سپر لیګ لومبه میچ د ملتان سلطانز او کراچی کنگز ترمنځ دی. او زه خبرونو تفصیل د درې مسجد مشرانو جرګه او پښتون جن غورځنګ وای د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دی چې په سیمه کې د امن قایمولو په هدف یې له طریق طالبان پاکستان سره د جرګې د لارې خبرې روانې دي. د درې مسجد مشرانو جرګې یو مشر ملک سید انور بیګا مشالډو ته ویل چې کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید پرون پټان کې له دوی او د جنوبي وزیرستان د قومي او صوبایي اسمبلۍ له استازو او ځوانانو سره په جرګه کې دا هم ویل چې په وزیرستان کې به په خلکو تشدد او هدفي وژنې په مکمل توګه بندې شي. بلخوا پرون له مشرو سره په خبرو کې د پښتون ژغورني غورځنګ یو مخکښ عالم زی مسید ویل چې کور کمانډر ته یې ویل چې له طریق طالبان پاکستان سره د پخپل په آئینی چوکاټ کې دننه د سولې خبرې وکړي او د سیمې خلک دې پکې نه استعمالوي.
خپل د در وسایل هلارې در اختیار هلارې چې تی خپل کولای شي چې تی خپل کولای شي د مود استعمالولو هیڅ ضرورت نشته.
علم زیب زیاته کړه چې کور کمانډر ورته ویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مسجد یو جرګه لیږلې. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشالډو ته ویل چې په 9 جنوري پاکستان له قانونه ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. سرچینې وایي خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدې شي چې مات شوی اوربان وغځول شي او د طریق طالبان پاکستان لخوا له 13-14 کلونو راهیسې چې کومې حملې روانې دي چې پکې ورګونو کسان وجل شوی پای ته ورسیږي. پاکستانی طالبانو له هغه لند محلي اوربند وروسته چې د پروسو کال په دسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر پوځ او پولیسو حمله زیاتې کړې دي. په کراچۍ کې د بلدیتي قانون پر ضد د متحده قومي موومنټ پاکستان مظاهره چیان او پولیسو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. ام کیو ام پاکستان بیګانه وخت په ټویټر خپل یو بیان کې ویلي چې پرون د وزیر الله اوس مخې ته د دوی په لاریون د سند پولیسو لخوا په لاټي چارج کې د ګون خزینه کارکنانو د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړي سخت جوبل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ام کیو ام پاکستان د سند اسمبلۍ غړي صداقت حسین هم پولیسو په زخمي حالت کې له ځان سره بوتلی دي. بلخو پرون د سند صوبي اطلاعاتو وزیر سید غنی په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د یاد ګوند مظاهره چیان د وزیر الله هاوس پر وړاندې لاریون ته ځکه پرې نه ښودل شول چې هلته په هوټلونو کې په پی سل کې برخه اخیستونکي کرکټ لوبډلې ډېره دي او دغه سیمه د لوړې کچې امنیتي زون ګرځول شوی او پکې په هر قسمه پلتونو بندیز دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ام کیو ام پاکستان مشرانو ته ویل چې خپل احتجاج په پریس کلب کې وکړي خو هغوی د دوی خبره ونه منله. په سند اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوند د ام کیو ام پاکستان وایي چې په دې وروستیو کې د منظور شوي بلدیتي قانون سره صوبایي حکومت حکومت د بلدیتي ادارو اختیارات کم کړي او حکومت دغه تورنه ردوي. د وامي نشل ګوند موکتی مرکزی صدر امیر حیدر خان هوتی وای په پاکستان او افغانستان کې جنگونو هیڅ ګټه نه دا ورکړ، باید د عدم تشدد لار خپل کړل شي. پرون په 400 کې د عدم تشدد مبارز خان عبدالغفار خان او د وامي نشل ګوند پخوانی مشر خان عبدالولی خان تلین په موقع ولسی غونډه ته په وینا کې حیدر هوتی ویل چې په دې سیمه کې جنگ او سخت درځي ډیر تاوانونه اړولې دي. د په خبره د دې سیمې پرمختګ هم نو مسلو حل یوازې د باچا خان په تعلیماتو عمل کولو سره رمسته کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې زره یوشتم کال اگست میاشتې راهیسې افغان طالبانو افغانستان نیولی او په پاکستان کې هم په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا حملې زیاتې شوې. د باچا خان او ولی خان اونۍ له 6 جنوري راهیسې په خیبر پختونخوا کې مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان په یو نری تار راز وړاندې دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار وکړ چې هغه قوانین او عملیات معطل کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانانو ته د بیړنیو مرستو رسولو مخه نیسي. انتونیو ګوتیرش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د ضرورت په دې سختو شیبو کې باید ټول قوانینو ته له سره جدي کتنه وشي. نوموړي په غړو هیوادونو غږ وکړ چې هغه لایسنسونه جاري کړي کوم چې د بشري مرستو رسولو لپاره پکار دي. د پروسه کال اګست میاشتې څخه چې لکه نه طالبانو د افغانستان واک په خپلو لاسو کې اخیستی نو په دې هیواد کې بشري حالت ډېر په تیزۍ سره خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د یوې اندازې تر مخه دا وخت 2.8 میلیون افغانان د خوراک له شدید کمی سره مخ دي او 3.5 میلیون بیا کاتۍ ته نږدې شوي دي. او د وم پاکستان کرکټ سوپر لیګ یا پی ایس ایل لومبه میچ نن د ملتان سلطان او کراچی کینګز ترمنځ ټاکل شوی میچ په کراچی کې په ځای وخت ماقام په 9 بجې پیلېږي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار له مومن د اوریدل پروانه غړي کې د ځینو نو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پېښور کور کمانډر د وزیرستان له وی جرګې سره لیدلی او ورسره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړي. لیفټیننټ فیض حمید د جرګې ګډونوالو ته څه ډاډ ورکړي؟
پداکشه فوکس دا و بنیادی چې امن او دا په وزیرستان شکیم طرز واردات پیدا دیږي. دا په وال ټاکاول دا په کورینا ورناتل ډرون کیمرې نو ا د 100% ګارانټي روکړه چې دا 100% ختم کیږي.
په پېښور کې پرون سرکاري ملازمینو مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت دی ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دا ژمنې ویته
چې تاسو 25% د سپیډ اعلان تر کوو تاسو څومره سالور اډ هاک ریلیف دی هغه په بنیادی تنخواه کې زم کو یعنی پیرو ویژن بکوو دغه چې کم سبو کې ټایم سکیل نه هغه بکوو.
د پاکستان یو غیر سرکاري څېړنیز ادارې ICRSS په یو ریپورت کې ویلي د پاکستان له جوړولو یعنی له 1948 کال راځي په دې واد کې 9 اتیا کسان د توهین مذهب په تور ماورای عدالت وجل شوي دي. آیا اسلام د دغه وژنو اجازه ورکوي؟
شریعت دا اجازه بالکل نه ورکوي او د عدالتي مراحلو نه بغیر یو سړی په خپله مدعي هم شي گواه دې هم شي قاضي دې هم شي بیا د دې سزا د نفاذ اعلان هم
وکړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ. پهلم د وزیرستان د مشرانو او د پېښور د کور کمانډر ترمنز د سوي لیدنې پاړه د درې مسجدو مشرانو جرګه او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي چې په سیمه کې د امن قائمولو په هدف له تحریک طالبان پاکستان سره د جرګې له لارې خبري روانې دي. د درې مسجدو مشرانو جرګې یو مشر ملک سید انور مشالډي ته ویل چې دغه یو ښه ګام ګڼي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزي مسجد بیا وایي چې کور کمانډر ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره په دې په خپل پایني چوکاټ کې دننه د سولې خبري وکړي او د سیمې خلک دی پکې نه استعمالوي. د پاکستان فوج او طالبان ته نږدې سرچینو مشالې ټول چې په 9 جنوري پاکستان له ناقانونه ډلې تریکې طالبان پاکستان سره د سولې خبرو بیا پیلو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. سرچینې وایي خبري د پر دې راڅرخي چې په څه ډول کېدای شي چې ماتسوي اوربند وغځوي او د تریکې طالبان پاکستان لخوا له 13 کلونو راځي چې کوم حمله روانې دي پکې په زرګونو کسان وژل شوي پای ته ورسېږي. پاکستان طالبان له هغه لنډمهاله اوربند وروسته چې پروسه شکال په دسمبر کې پای ته ورسېدل د پاکستان پر فوج او پولیسو حمله زیاتې کړې دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
13 پش پش وشتم جنوری پٹانگ شے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید دے سویلی وزیرستان در مسجد مشہوروں نے قومی اور صوبائی اسمبلی نمائندگوں نے اور زوانوں نے تب جرگاہ کشے ویلی دی چ پسیم اکشے دے امن قائم کولے دے پورا یہ دے تحریک طالبان پاکستان وسلاول سرا پیوا جرگاہ کشے خبر راونے دی. کور کمانڈر پشاور مسجد مشہوروں نے تب جرگاہ کشے سو وے اوپ جاؤ کشے مسجد مشہوروں نے سو تا وویل په دغه براکشه ملک سید انور مشال ریډیو تا وویل
کی ما جرګه په دغه فوکس دا و بنیاری چې امن او د وزیرستان شکیم طرز واردات پیدا دغه دا په وال ټکاول دا په کورینا ورناتل ډرون کیمرې نو ا د 100% ګارانټي روکړه چې 200% ختم کیږي امید زنه سوتی کسي
د پښتون ژغورنه غورزنګ غړای لمزيب ماسید ویایي چې کور کمانډر تام وویل چې د تحریک طالبان پاکستان وسلاوله سره په خپل مذاکرات وکي او ماسید قوم دا وخت په دا حالات کې نه دی چې دا مذاکرات وکي
دا خبره بالکل د وکړل چې موږ داسې د ماسید جرګه له ژلې دوپس دا مذاکرات تر هغه ټیم پورې نشي کېدلای چې دا شته نه میجا آئین انوالو نه کی آئینی تحفظ و دغتا ورکړل کیږي په انا بعد و دغه یو جمع کیږي او هغه ریاست خالی کولای شي د خپل تنظیم له طرفه ها مو دا ورته وویل چې دا نه مشه ها تاسو خو مذاکرات نه سره کړی دی او کړی دغه قبایلی جرګه باندې کیږي خو څه رزلټ یې وروتل دي خپل د در وسایل حلارې در اختیار حلارې چې تی خپل کولای شي د مود استعمالولو هیڅ ضرورت نشته دا ای ته وکا بالکل خوشاین دوی ته روالا چې څنګه هته ترتیب کاوه خدای آئین په لحاظ سره چې پاغه شي دته هته تحفظ وي متا تحفظ وي ماسید کوم د پداغه شي څوک نه انوال کوي
د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان مشر شمس ماسید ویایي چې کور کمانډر نام غوښتنه وکړه چې په سویلی وزیرستان کې د امن قائم کول او هدفي وژنو د مخنیوي د پورا د ګامونه پورته کی
دغه څنګه د میډیا سردار نجیب مسعود هغه د 25 دسمبر تک چا وښدل یو چې غیته سپر نه کتل گرفتار شو او نو بای د فیملی ته انصاف ملاو شو په دې وجه باندې کور کمانډر صاحب چې کوم اعلان وکړ چې 30 لک روپیه د نجیب فیملی ته اعلان وکړو او په دې میډیا شکریا ادا کوي څومره هم میډیا سیاسي چې کوم کسان وی غی د مطالبه ورته وکړل چې میشت بای په ټول نظر بای په وزیرستان چې امن بچار دی او دا ټارګټ کلینګ چې کوم د فوري تور پر باندې باندې
لیفټیننت جنرال فیض حمید سره په ملاقات کې موجود د پښتون ژغورنه ورزنګ و بل غړی شاه فیصل غازی خبره هم واروي
کور کمانډر چې کومه کیسه وکړل چې تاسو د طالب په میان شې تاسو کوم یو خامخا یو کردار ده کې چې پوسم جرګاله جلیدو په دا جرګا د مسجد نو کوم خبر دی نه زون په خبر نه زول مالک چند اس کسان چې تللی وي حکومت چې کومه کاروایی کوي وې کړه د شتګر په نوم مشکوري نه ډنګ شول او مش به زیاته شولې سور غټه پاسې د غې پښن په نوم وغستله ونن بیا مسجد کوم ته واپس راوندای چیرې تاسو مذاکرات وکړ
لیفټیننت جنرال فیض حمید د درې مسجد جرګې مشرانو ته دا هم وویل چې په سویلی وزیرستان کې وو د ولس سره په شریکا د امن روستلې د پورا وو ګامونه پورته کوي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ټانګ
تاسو مشال ریډیو اوري د عدم تشدد مبارز خان عبدالغفار خان او د عوامي نشل ګوند پخوانی مشر خان عبدالولي خان اونۍ له 6 جنوري راځي لمنځل کیږي پر دې موخه پرون د چارسيتي پوت منځو کې ولسی غونډه ته پوینا کی د عوامي نشل ګوند مشرانو ویل په پاکستان او افغانستان کې جنگ د عدم تشدد په فلسفه د عمل کولو سره ختمې دلایسي دوی دا تورونه هم ولګول چې پاکستان ځکه له معاشي مسلو سره مخ دی چې د هیواد پالیسي غیر سیاسي خلک جوړوي د پاکستان فوج ویلي دوی د هیواد په سیاست کې مداخلت نه کوي بلخوا حکومت په ملک کې د چې مسلو زماري په پخوانیو حکومتونو اچوي نور تفصيل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې
دا خدای خدمتگار تحریک بنسټګر خان عبدالغفار خان باچا خان او دا خان عبدالولی خان تلین په موقع 400 کې ولسی غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینر نائب صدر چې اوس قائم مقام مرکزی صدر هم دی
امیر حیدر خان هوتی
په پاکستان کې یو وار بیا دا ترهګرۍ مخ په زیاتېدو پیښو او بیا ګاونډي هیواد افغانستان کې هم د امنیت په اړه وویل چې تېره خوشه څلوېښتو کالو راسې دې خطه کې تشدد او جنګونو هیڅ ګټه ونه کړه نو باید د عدم تشدد او د امن لار خپل کړی شي نوموړي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت او په وزیر اعظم عمران خان هم دا ناکامه تورونه ولګول دوی غوښتنه وکړه چې عمران خان دی دا خبره ولسته پډا غکړي چې چاله دا دړه کور کړي کچره دی د حکومت نه وته نو نور به هم خطرناک شي دا ګوند مخکخ او پخوانی وفاقی وزیر غلام محمد بلور خپل وینا کې په موجوده مرکزی حکومت د ناکام پالیسو ټکونه وکړل. دوی وایي په معاشي توګه ملک دیوالیه شوی دی، ځکه چې د حکومت پریکړې د دوی په واک اختیار کې نه بلکې غیر سیاسي خلق کوي. ولې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویند فواد چودھری د جنوري په 23مه سرخار اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي وو چې د پاکستان معیشت د وړاندې په نسبت مضبوط شوی دی او د قرضو بوج هم سړی سر کم شوی دی او دغه ډول معیشت یو وار بیا په صحیح لاره روان شوی دی. وایي تیر حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې ملک دا وخت معاشي ستونزو سره مخ کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
او سمجو د ملازمینو مظاهره وته د خیبر پښتونخوا د سرکاري محکمو لسګونو ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د ګرانۍ مطابق د زیاتوالي او نورو مراتو د بحالۍ لپاره احتجاجي ناسته کړې ده. دوی وایي وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به 25% ډسپیرټي ریډکشن یا تفاوت راکموونکی الاونس ورکوي او نورې مسلې به هواروي، خو تر دې دمه د دوی په وینا دغو خبرو ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی. د امپلایز ګرینډ الاینس په نوم د ملازمینو اتحادیې پکې د وابړه تعلیمي ادارو نور محکمو ملازمې شالې مل دي. پرون د احتجاج په توګه د صوبای اسمبلی ودانۍ مخ ته سړک تړلی وو، خو د ضلع انتظامی لخوا تر دې ډاډګرنې وروسته خپل احتجاج ختم کړ چې ډېر زر به ورله د وزیر اعلی محمود خان یا د خزانې وزیر سره د ملاقات زمینه برابروي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د امپلایز ګرینډ الاینس په نوم د ټولو سرکاري ملازمینو ټولنې په پیښور کې د جنوري په 26مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته ترسره کړه. دوی له حکومت په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي او دوی ته د نورو مراعاتو ورکولو غوښتنه کوله. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د سکولونو د افسرانو د ټولنې مشر سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره وفاقي او صوبایي حکومتونو د تنخواګانو زیاتولو او نورو مراعاتو ورکولو په اړه جمعنې کړې وې، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی.
پزرګو تعداد کې د سرکاري ملازمین راغلي دي د ټولې صوبې نه. دا ګورنمنټ خپل یادې چې کوم وعده په 10 فروری 2021 کې سو وفاقي حکومت موږ سره کړو وه چې تاسو ته 25% ډسپیوټ الاونس درکو، ستاسو څومره سالور اډهاک ریلیف دی هغه به په بنیادي تنخواه کې زمکو، یعنی پیرو ویژن به کوو او دغه چې کم صوبو کې ټایم سکیل نه وي هغه به کوو. زمونږ په صوبه کې چې کم کانټریکټ ساتیزه دي یا نو ملازمین دي د هغې ریګولرایزیشن یا په ملکنډ ویژن کې د چارکولو چې کم الاونس سلو کار نه ملاوېدو د هغې خاتمه شوې ده، یا پبلک هیلتھ کې چې کم پوسټونه ختم شوي دي بحال شوي دي هغې بحالي.
سو نورو احتجاج کوونکو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه یو ځل بیا احتجاج کولو ته مجبور شو چې د موجوده ګرانۍ په صورتحال کې د دوی گزاره نه کیږي.
زه د ملګرو استادانو ضلعي جنرل سیکرټري صوابه راویل محمد منګه مطالبې ډېرې ساده دي چې یا خو موږ لا چې کم نرخونه تکه داس کله حکومت غستو په کم وخت کې کم هغه نرخونه نو هغه راته واپس کړه تنخواه را له 1 روپۍ مسې واکوه. که چېرې فرض کړه تاسو دغه نشئ کولی او دا ستاسو مجبوري، نو چې کومه مجبوري ستاسو را تاسو ځان لږه تنخواګانې سوا کوئ، بیوروکریټو له سوا کوئ، ایم پی اے ګانو د ایم این اے ګانو د بلکې زمونږ پرایم منسٹر سے پخپله وویل چې زما په 2 لکه تنخواه کې گزاره نه کیږي. نو کم سیزونه چې تاسو اخلي کم تاسو ضرورتونه لري هغه دي عام خلک هم ضرورتونه دي.
اصغر خټک وابډا امپلایز پیغام یونین صوبائی جنرل سیکرٹری آگی کا ممبر نن چې موږ دلته کې راوې تي موږ د آگی بنیادی وجه دادا چې د ملازم جون چې کم دی دا تنگ کړل شو د مهنګای چې کم سیلا په دې ملک کې راغلې ده. ملازم په دې کې نو سروایول نشي کوله، ملازم په خپل تنخواه کې گزارا نشي کوله. حکومت خپل وعده تر اوسه پورې وفا نه کړله، بلکې د هغې د پاسه ظلم ده چې په دې بجټ کې کومه تنخواه 10% سوا شوې وه، هغه هم د بنیادي تنخواه حصه جوړه نه کړل شوله.
په احتجاجي لاریون کې د سرکاري محکمو ملازمینو ډېر په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته سړک یې هم د احتجاج په توګه تړلی وو، خو تیر مازیګر بیا د ضلعي انتظامیې لخوا دوی ته باور ورکړی شو چې ضربه دوی له د وزیر اعلی محمود خان یا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د ملاقات زمینه برابر کړي او د دغې ډاډګیرنې وروسته دوی د سړک نه پاسېدل او احتجاجي ناسته یې وځنډوله. خو په دغه مهال دوی دا اعلان هم وکړو چې کده پروري د پنځمې نیټه پوری د دوی وختنی و نه منلې شوې، نو د سرکاري ملازمینو په ګرینډ الاینس کې شامل د دیر شواړو بیلابیلو محکمو کارکون کې به د پروري په لسمه نیټه د تیر کال په سیر یو ځل بیا د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون ترسره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې میشتي یوې څېړنیزې ادارې خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسي د 2021 کال پورې په دې هیواد کې څه د پاسه 1400 کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلي چې پکې 9 اتیا کسان وچل شوي دي. د ټولنیزو قانوني چارو پوهان وایي چې د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو مخنیوي لپاره دي قانون نافذونکي ادارې او عالمان خپل رول ولوبوي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې قانون په لاسو کې اخیستل غیر قانونی او غیر شرعی کار دی او لدی باید ډډه وسی. په یکلا نور تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو مرکز یا سی آر ایس ایس د جنوري په 15 خپل یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د 2021 کال تر پای 1 سړی او 13 ښځې د مذهب د سپکاوي په تور ماورای عدالت وجل شوې دي. د دې رپورت تر مخه په دې ټوله موده کې 1415 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي چې پکې یوازې په 1300 کلونو کې په 2018 کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلې دي. که څه هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قوانین شته چې پکې ککړو کسانو ته د عدالت لخوا د بیلابیلو سزاګانو ورکولو وضاحت شوه، خو بیا هم وخت په وخت د مذهب په سپکاوي تورن کسان د عدالتي سزا نه وړاندې وجل کیږي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان د جنوري په 15 مشال لريو ته ویل چې د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي په لړ کې د قانون نافذونکو ادارو کردار ډیر مهم دی.
زمون کم ادارې دي نو هغه په خپل حساب سره هغه ډیوټي نه کوي چې کم د هغه خپل جوریزډیکشن کې وي او د هغه ذمہداري وي. اوس عام خلکو ته چې تاسو پرې دي نو عام خلک خو چې کم دي نو هغه تاسو اکی رښتیا راځي دروغ کلی وران کړی وي. نو دا شی چې کم دی نو دا زمونږ ادارو ته پکار دي چې هغه د دې نوټس واخلي او چې په دې باندې عام خلکو ته دونه ایکسس دا چې سزاګانې داسې خلکو ته ملاو شي چې هغه غلط کار کړي آینده به څوک نه کوي.
په اسلام آباد کې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا جاری شوی تازه رپورت وایي چې د 2011 نه تر 2020 کال پورې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د ټولنیزو چارو پوه ډاکټر نور سناودین مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې مایوسۍ سیوا شوې او خلک یې د اظهار موقع نه لري، نو د دې ډول ناوړه او پرتشدد اقدام په ترڅ کې د مایوسۍ اظهار کوي.
په معاشره کې مایوسی زیاته شوې ده. هر سړی داسې ژوند نه تم وده کوي او څه وسې هم نه راځي. نو بیا په داسې حالات کې چې کله انسان مایوس شي که نه، بیا هغه فرسټریشن او باسره دپاره څه لار ګوري ژوند ته، حکومت ته او هر څه ته پې غوسه راځي، ځکه څه کولی نه شي. دا چې کوم سل خلک تنګ شوي وي که نه، آسان هدف ځان ته ګوري، قربانۍ ګډوډي جوړ کړي، په هغې باندې خپل فرسټریشن اوباسي. دویم اړخ چې زما په خیال کوم راځي هغه دا دی چې خلک په مونږ په معاشره کې اسلام خو مونږ ته ملایانو ډېر زیات خیلی دی، خو مونږ چې کوم دی فالو کوم خو نه. دغه چې کوم خلک تشدد کوي، روزي او چغې وهي، سوري وهي، دا اکچولي دا خیال غواړي چې زه صرف په نوم مسلمان یم.
ډاکټر نور سناودین وای علمانو ته پکار دي چې خلکو ته د مذهب حقيقي روح ور وخای او د اسلامي تعلیماتو پرانا کې خلک د تشدد نه منې کړي. دا راز په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د جنوري 15 مشال لريو ته ویل چې په اسلام کې د دې ډول کړنو اجازه نشته.
بالکل دا خلکو کې دا ميلان او رجحان شته چې دا نامناسب دی. شریعت دا اجازه بالکل نه ورکوي چې څوک ته قانون په خپل لاس کې والی او د عدالتي مراحلو نه بغیر د یو سړی په خپل مدعي هم شي، گواه دې هم شي، قاضی دې هم شي او بیا دې سزا دې نفاذ اعلان هم وکړي. نو دا بدبختانه چې زمونږ په دې معاشره کې ترخ ترخواله راغلي دي او شریعت دې اجازه نه ورکوي.
د تحقیق او امنیتي مطالعاتو د مرکز د شمیرو تر مخه په اسلام آباد کې 55، په پنجاب کې 1098، په سند کې 1000، په خیبر پښتونخوا کې 3، په بلوچستان کې 12 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 11 د مذهب د سپکاوي کیسونه رپورټ شوې دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د تشدد ورستۍ پیښه د 2020 کال د دسمبر په 3مه په سیالکوټ کې مخته راغله چې پکې د یوې کارخانې سریلنکایي منیجر د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور تر وهلو وروسته وسوځول شو. پولیسو ویلي چې لسلو ډیر کسان یې نیولي او د دې پیښې نور تحقیقات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا پیښه د پاکستان لپاره له شرم ډکه بللې ده او ژمنه یې کړې چې پکې ککړو کسانو ته به قانوني سزاګانې ورکول کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوسم یو سیاست پاړه رپورت. په پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد یو ځل بیا ویلي چې تر هغې پورې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر څو ورته د دوی په وینا اسټبلشمنټ ډاډ نه وي ورکړی چې سیاسي مداخلت به نه کوي. مخالفه ګوندونه د حکومت ضد مظاهره کوي خو په پارلمان کې دننه عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه اختلافات لري. واکمن تحریک انصاف ګوند په وار وار په تیرو ټاکنو کې د درغلیو خبره رد کړې او وایي مخالفه سیاستوالان د خپلو درغلیو په ټولو لپاره مظاهره کوي. د سیاسي چارو شنونکي دا نظر لري چې مخالفه سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافاتو له وجې تحریک عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي او په دې خبره پوه دي چې اسټبلشمنټ له واکمن ګوند سره ولاړ دی. نور تفصیل لا ګل آیا ساور.
په پاکستان کې که څه هم مخالف سیاسي ګوندونه له تیرې څه مودې راهیسې مظاهرې او جلسې جلوسونه کوي چې حکومت له منځه یوسي، خو د عدم اعتماد د لارې د وزیر اعظم عمران خان لری کولو په اړه زړه نازړه دي. د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ډان ورسپانې ته د جنوري پر 25مه ویلي وو چې اسټابلیشمنت یا فوزي مشرولي د حکومتي ائتلاف ملاتړ کوي، خو کله چې دا مداخلت ختم شو نو د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک به کامیاب شي. د شاهد خاقان عباسی په خبره د حکومت ډیر غړي غواړي چې مخالف ګوندونو سره شامل شي، خو دوی د اسټابلیشمنت لخوا یوې اشارې ته په انتظار دي. عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واقع راغلی وه. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلیو سره انتخابات ګټلي، خو حکومت او فوج دا تورونه ردوي. انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافی او منصفانه وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي مرتضی سولنګي د جنوري پر 26مه مشال لري ویل چې داسې حالاتو کې د سیاستوالانو خبرو ته نه بلکې حالاتو ته قتل پکار دي او دوی له خپل تجربو زده کړه کړې ده.
تاسو وکتل چې سینټ کې اکثریت په اقلیت بدل شو، همداسې لچسپی پیشي په پاکستان کې کیږي. خو د پاکستان سیاستوالان هم ډیر تجربه کار دي. دا ضروري نه ده چې څه هغه وایي هغه شان به کوي. ان ممکن ده چې هغه وی خپل تیاری کوي چې پکې عدم اعتماد تحریک هم شامل وي. خو د عدم اعتماد تحریک کې د اسټابلیشمنت څخه زیات د مخالفو ګوندونو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې څوک به وزیر اعظم او آیا سمدستي توګه انتخابات وکړل سي او کاینی موده پوره سي.
د
مرتضی سولنګي په خبره کچري دا اختلافات ختم شي نو د وزیر اعظم ضد عدم اعتماد تحریک په ګنټو کې ترلاسه کیدی شي. مخالفو سیاسي ګوندونو د 2006 کال د سپتمبر پر 6مه په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د جنوري پر 26مه مشال لري ویل چې مخالف ګوندونو ته معلومه ده چې اسټابلیشمنت وزیر اعظم عمران خان سره ولاړ دی، ځکه دوی په ایوان کې عملی اقدام نه پورته کوي.
خبره کې چې هغه امر ملټری لیډرشپ ودا وایي یا چې کوم جنرال جنتا دا موږ دا نه شوې لچره هغه عمران خان چې څنګه تر اوسه پورې د سون کړی دی. دا په پرابلم یعنی وجه نه ده نواز شریف چې څنګه هغه تر اوسه پورې هارد نټ کې په فور دی دغه لپاره او اسټابلیشمنت لپاره چې هغه وی چې لکه دا سره خبرې کول هغه وسه پورې په خپل موقف باندې بل طرف پاکستان پیپلز پارٹی دا اس کے چہرے اسٹیبلشمنٹ طرف کا پیپلز پارٹی سر ادا کی نو الٹ کے نواز شریف گراف چکن میں خاص طور پر پنجاب کے اگر وہ سم لکھ مضبوط تھے نو اس کے نواز شریف راضی اب ہم پر ریوینج کے راضی بلکہ عمران خان تو سر بسون کی نو دیو ہم ریوینج کو
بلخوا د کورونا چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد د جنوری پر شپږویشتمه په راولپنډی کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ خی اړیکې دي او مخالف ګوندونو ته د سیاسی بصیرت نه کار اخیستل پکار دی.
ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ساڑھے تین سال میں
په درېنی مکالو کې اپوزیشن ګوندونو په یو بیل کې هم عمران خان ته شکست نه دی ورکړی. مخالفو ګوندونو ډېر شور جوړ کړی و چې هغوی به استعفا ورکړي، خو له هغې خبرې وتښتېدل. بیا له عدم اعتماد تحریک څخه هم وتښتېدل.
که څه هم د حکومت مخالف ګوندونه چې مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټي یې په سر کې دي، د حکومت چپه کولو په هڅه کې دي، خو شنونکي وایي چې د دوی د خپل منځي اختلافاتو له وجې تر دې دمه دوی کامیابي نه ده ترلاسه کړې. پیپلز پارټي چې د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ برخه وه، تیر کال د یو شمېر اختلافاتو په سبب له دغه اتحاده لاره جدا کړه.
د ګلاز رپورټ مو اوریدی او لدی سره هم د غرمې 12 بجې سوی سره لمومن به د خبرونو لنډیز واوروي.
د درې مسجد مشرانو جرګه او پښتون ژغورن غورځنګ وایي د پیښور کور کمانډر ورته ویلي چې په سیمه کې د امن قایمولو په هدف یې له طالبان پاکستان سره د جرګې د لارې خبرې روانې دي. درې مسجد مشرانو جرګې یو مشر ملک سیدنور بیګام شلډو ویل چې کور کمانډر لیفټننټ جنرال فیض حمید پرم پټان کې له دوی د جنوبي وزیرستان د کامیو صوبایي اسمبلی استازو ځوانانو سره په جرګه کې د هم ویل چې وزیرستان کې به په خلکو تشدد او هدفي وجنې په مکمله توګه بند شي. خبرو کې پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ عالم دی مسجد ویل چې کور کمانډر ته ویل چې له طالبان پاکستان سره دی په خپل پایني چوکاټ کې دننه د سولې خبرې وکړي او د سیمې خلک دې پکې نه استعمالوي. په کراچۍ کې د بلدیتي قانون پر ضد د متحده قومي موومنټ پاکستان وزیرچان او پولیس ترمنځ په خرڅو کې یو شمېر کسان جوبل شوي. امکم پاکستان بیگانه وخت په ټوټو خپل یو پیغام لیکلی چې د وزیر الله هاوس مخکې ته د دوی په لاجون د سیمې پولیسو لخوا په لټي چارج کې د ګوند ګړ کارکنان جوبل شوي. بلخوا پرون د سیند صوبیا اطلاعاتو وزیر سید غنی په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې د یاد ګوند مظاهره چان د وزیر الله هاوس پر وړاندې لاجون ته ځکه پرېنښودل شول چې هلته په هوټلونو کې په بیسل کې برخه اخیستونکي کرکټ لوبډلې درلودي. د عوامي نېشنل ګوند موقتي مرکزي صدر امیر حیدر خان هوتی وایي په پاکستان او افغانستان کې جنګونو هیڅ ګټه نه ده ورکړه، باید د تشدد لار خپل کړل شي. فورم په چرسده کې د تشدد مبارزه خان عبدالغفار خان او د عوامي نېشنل ګوند پخواني مشر خان عبدالولي خان تلون په مخه ولسي غونډې ته په وینا کې نوموړي دغه څرګندونه کړې او د اووم پاکستان کرکټ سوپر لیګ رومبي میچ نن د ملتان سلطانز او کراچي کنګز ترمنځ دی.
د خبرونو لنډیزمو له اسرار عالم مومند واوریدل. اوس هم د خبرونی دوه مینې اعتراضو په دې کې به هم یو شمېر رپورټونه دراورو. د جنوري پر 15مه په کوهاټ کې د پولیو په ډلې برید وسو چې پکې یو پولیس ووژل شو. په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم د پولیو پر ډلو بریدونه سوي چې پکې شزینه کارکونکي هم ووژل شوي. د روغتیا شزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخې اخلي، بلکې دا مهال د کووډ 19 خلاف د واکسینونو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا شجینه کارکونکي د مهمنو پر مهال له کومو مسلو سره مخامخ وي، په دې اړه د انیس اجمل رپورټ اورو چې په خیبر پښتونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادی مشر عائشه حسن پر شخ پایلې شي.
علی خو که زمونږ کمزوری مونږ به کار نه کولی. ما سره څونه غټه حادثه شوي ده، زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصلې به کمزوری نه شي انشاءالله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکونکي عائشه حسن دی چې دوه واری په د پولیو مهم پر مهال حملې شوي دي چې ترې هغه په خپله روغه وتلې خو زوی یې په کې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د اتحادی مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کېږي.
پورا کې پی کې کې سچې بلوچستان کی مو دا اٹی کنا شروع کو پما باندې خو 2011 کی یوزل 2011 فروری کی او شوقا شکر دے گا دے ل خراب را خراب شو زب چوبے 2011 اکتوبر کی را باندې او شوغه کی زما 20 میٹر کڑے او نو ماوتل مدازا یو ٹی پیسے بتواری بس تما سر لاڑش اغا چی لاڑ واٹے کو شنو اغا پکی خوب شو دا یو خپے چی دا اغا کٹ شوی دا زمونگا کم ٹیمون دی اکثر دیری دسی دسی دیری خبری راغلی دی خمونگا نا راپورٹ کولی شو ولی تاس تا خپتا دا پختو معاشرہ دا چی اغی دو پا کورونو تا ننوتی دی و اغاو تا کم کم سپیق شوی دی کنزلی و تا خلکو کری دی بیزتا کری دی دیکی والا ور کری دی
عائشہ حسن دا خبر پا دا سی حال کی کری چی دا جنوری پا پینس اجتماع پا کوارٹ کی دا پولیو پا یوی ڈالی پا برید کی و پولیس وشل شو په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکوونکي فرید حبیبي وایي چې د دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2011 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بی بی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکوونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یوه کارکوونکې آسیا بی بی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی کنه. بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دي کې بارانونه هم ډېر زیات واورونه هم ډېر زیات دي. بل هر کور ته په سو سو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چرته هم ویکسینیټ نه دي یا پکې یو دی یاد دی او باقي سي دي نو هغه د پاره بار بار تلل نو هغه هم چې نه کو ته ډېر زیات مسلي چې تاسو بار بار راځي ولی راځي د خلکو هغه ستنیستغي اوري کنه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور زیاب یا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا ښځینه کارکوونکي کارتا نه پرېږدي.
زه خو وایم چې دی وخته پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی د دې لپاره دی سپورټ کول پکار دی او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دی سوسایټي لا ولی چې دا خو زمونږ د پاره دی زمونږ د بچو د پاره دی زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دی. نو زه خو یم چې یو مور پلار لم دا سی نه دی پکار چې کوم غا سوشل بیریئرز خلکو کریئیټ کړی دی نو د دې سپورټ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2020 کال کې سلور اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل و سل وخت کیسونه ریپورت شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلی ده.
مطلب د دې کرش ته سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پوزیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلی چې زامنو خپل پلاران پریښو مطلب نږدې بنه ورته چې څوک به پازیټیو رالو خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي دی په فرنټ باندې وو او دی هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې یار دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي په باران کې ګرځي چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واوره کې ګرځي په ګرګیت کې په واوره کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دی دا خپل رول پلی کوي ډېر بهادر.
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائما کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکونکي برخه اخلي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تازه میوو سبزیو او داسې نور مالونه وړونکو ګاډو ډرایوران شکایت کوي چې په تورخم کې د زیات بیروبار او ټرافیکي ستونزو له امله ډېر مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي دا مهال د خیبر درې په لار په زرګونو ګاډي افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دي، خو په تورخم کې د کسټم سست نظام او په امیګریشن کې د بیروبار له وجې نشي کولای چې په اسانه او زر واوړي. د لنډې کوتل انتظامي چارواکي وایي دوی په دې لړ کې د ډرایورانو اندېښنې او شکایتونه وفاقي حکومت سره شریک کړي او په تورخم کې د کسټم او امیګریشن عملیې د زیاتولو غوښتنه کړې. تفصیل به له فرهاد شینواري واورو.
د مالونو ډک دا ګاډي د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دي. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بار کړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بار کړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړیو به د شدا پروټ خو پرې خدای او ته شلارې موزي دا وګوره کترونه ټول ولاړ دي. پروټ موږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړو. نو دوش بوګی چې دا علی په دریو کې نورم نشو کوځي دی. اسانی هو نشته دا ورځ په ورځ سختی راځي، خلکو مالونه خراب شو. نو موږ دا وایي چې نور کارته مر سختی چې به دا پروټو لارې دا ترانسپورټ ته اسانی جوړ کړي وای دي سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، دواړه فضا او ډرایورانو دې گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځن نورو ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نو مې مومن خان ولا مونږ خو شپې راغلو لوي ښا بس دا شورا زکیگی لارا بنده و طالبانو را تک نپس مشکلات ولا ستا مخکی مو وسم ستا نست ایسی زی نشتا چه سرائی سدا المونز او دستو کل تا گاڑی مخکی سی بس دیل واجه نه نو بوشتا دلتا.
نمی بختلا دستن روانیو کابل پا طرف و علوم را بارکنو تبزی دا الوار کې نراشات دلته ولاړ پلان کې پروند شپې راغلی یو موټر به خلافه پورې اوخت نه دی بخیر اخورې د شپې دولت بجې راغلی او کرا دلته ولاړ شپې ډېر زیات یخنی می او مشکلات ډېر زیات دي. دا گیټ پاس 200 روپے په دې تورخم کې سیخنه موږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او د لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي. نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او د هغې د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو را وباسه سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
د پاکستان واکمن تریکین صاحب ګوند روانه میاشت تر هغه وروسته ل خپل سیاستوال او پارلماني غړي نور عالم زخه سپیناوي وغوښت چې هغه پر حکومت ګیس او بجلی لوټ شیډینګ ختمولو او د کرانی کنټرول لو ژغ وکړ. تر دې مخکې د جنوري په نیمای کې د دفاع وزیر پرویز خټک چې د ګوند په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا ولسته د ګیس نه رسیدو موضوع یاد کړ، نو وزیر اعظم عمران خان په جواب کې وویل چې د هیچا فشار ته سر نه ټټوي او د بدنامۍ له هڅو نه ډارېږي. په پاکستان کې شنونکي وایي په جمهوري نظامونو کې واکمنان باید د اولس او منتخب استازو د پښتنو ځوابونه وایي او ځانونه احتساب ته حاضر کړي. دوی وایي هر پښتنه د فشار یا بدنامولو هڅه نه وي، خو واکمن ګوند وایي د وزیر اعظم په ګډون د تریکې انصاف ټول چارواکي حساب ته حاضر دي. پامیر ساحل موضوع څېړلې ده.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند تر هغه وروسته ل خپلې وسیاستواله سپیناوي وغوښت چې هغه پر حکومت غږ وکړ چې په پیښور کې د ګیس او برېښنا لوډ شیډینګ ختم کړي. نور عالم خان په قومي اسمبلی کې د پیښور استازی دی او د جنوري په نیمایي کې د پارلمان غونډې ته په وینا کې له حکومت د ګرانۍ کنټرولولو غوښتنه هم کړې وه. د جنوري پر 18مه تحریک انصاف ګوند په یو لیک کې تور پورې کړ چې نوموړي د ګوند د نظم سرغړونه کړې، نو ځکه دې د جنوري تر 14مې پورې سپیناوی ورکړي. تر دې دوه ورځې وروسته ګوند د قومي اسمبلی د حکومتي حساب کتاب په کمیټې کې د نور عالم خان غړیتوب ختم کړ. نوموړي د جنوري پر 14مه د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر پرویز خټک ته په ځواب کې لیکلي چې اوس مهال په کووېډ 19 ناروغۍ اخته دی او دوه اونۍ وروسته به ځواب ورکوي. د تر دې یو ورځ وروسته پر ټویټر په یو بل بیان کې ګیله کړې او لیکلي دي چې کله یې د احتساب غوښتنه وکړه د ناانصافۍ او د درملو بورې یا چینی وړو او تیلو د ګرانۍ زدي غږ پورته کړ، نو ګوند ورڅخه سپیناوی وغوښت. دا لومړی ځل نه دی چې د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال پر مشرتابه د انتقاد له وجې له دې ډول کار روایي سره مخامخېږي. په 2014 زیږیز کال کې د ګوند له یو بل مخکښ مشر جاوید هاشمي څخه هم سپیناوی غوښتل شوی و. له دې علاوه د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 14مه د ګوند د پارلماني کمیټې په غونډه کې د دفاع وزیر پرویز خټک د نیوکو په ځواب کې ویلي ول چې د بدنامېدو او فشار مخې ته سر نه ټیټوي. د پاکستاني ورسنوي په وینا خټک په غونډه کې وزیر اعظم ته ویلي ول چې خیبر پښتونخوا برښنا او ګیس پیدا کوي خو په صوبه کې خلک له ګیس بې برخې دي. وروسته خټک خبریالانو ته ویلي ول چې په غونډه کې یوازې د خپلو حقونو په اړه خبره کړې وه او دا چې له وزیر اعظم سره اختلاف نه لري. د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازی ګلداد خان هم وایي چې دی په هغه غونډه کې موجود وو او د پرویز خټک په ګډون د ګوند ټول سیاستوالان پر وزیر اعظم عمران خان پوره باور لري. خو له دې پرته هم وزیر اعظم په بیا بیا اپوزیشن ته په اشاره ویلي چې د بدنامولو له هڅو یې نه ویریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. شنونکي وایي دا په جمهوري نظامونو کې د واکمنانو او سیاستوالانو ذمہواري وي چې ځانونه احتساب ته حاضر کړي او همداراز د ولس اپوزیشن او د منتخبو سیاستوالانو او ادارو پوښتنې ځواب کړي. د دوی په نظر هره پوښتنه یا غوښتنه د فشار اچولو یا بدنامولو معنا نه لري. په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي زرک خان وایي په پاکستان کې د وفاق او د خیبر پښتونخوا په سطحو د تحریک انصاف حکومتونه ځانونه احتساب ته نه وړاندې کوي. نوموړي د جنوري پر 26مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د پیښور د چټک بس د یو عرب ونو او بوټو کېنولو پروژو او د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل په قضیو کې د درغلۍ د تورونو مثالونه ورکړل او ویل چې حکومت د خپل واک په کارولو ځان له احتساب ساتي. دی وایي په جمهوري نظامونو کې احتساب یو بنسټیز حیثیت لري.
د احتساب نه بغیر خو جمهوریت نشي چلېدی. جمهوریت کې مختلفې ادارې وي چې هغه په یو بل باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي. ټولو نغد عدالت یا احتساب آخو پکې ولسی احتساب چې هر 15 کاله پس یو حکومت به بیا ځي یا جمهوری پارټي هغه به بیا ځي ټول ټاکن ہوتا او خپل پروګرام به خلکو په مخ کې دي. که 15 کاله هغوی حکومت کړی او خپل پرفارمنس یا کارکردګي به هغوی مخې ته دي. همداسې بیا پکې نورې ادارې وي د احتساب کاغه عدالت دی کاغه بیا په مختلفو ملکونو کې مختلف ادارې غوی د پاره جوړې دي.
زرق خان وای په جمهوریت نظامونو کې حکومتونه دا نشي ویلې چې جواب نه ورکوي یا احتساب ته نه حاضرېږي. د زیاتوي چې د ګوندونو او د حکومتونو دننه د خپل ځان د احتساب میکانیزم هم اړین دی. ورته خبره مدني فعال اسامه خلجی هم کوي. نوموړي د جنوري پر 15مه پر ډان ورسپانه کې په یو لیکنه کې ویلي دي چې وزیر اعظم باید ولس او هغو منتخبو استازو ته جواب ووایي چې د هغه ګوند ته یې د حکومت کولو واک ورکړی وي. اخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان دا مني چې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه هم خپل نظر لري او د دوی په ګوند کې هم ځنې وخت نیوکی کیږي. نوموړي د جنوري پر 26مه له بشال راډیو سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان واقعي پر دې دریځ کلک ولاړ دی چې د فشار له وجې خپل لار نه بدلوي.
یو حقیقت دی چې موږ سره اتحادي ګوندونه دي او زموږ د پارټۍ خپل دنده معاملات هم دي، خو دومره چې څنګه وزیر اعظم صاحب وایي چې یاره لیکن کې نه راځم او نه شي، نو دا مقصد دی چې هغه اپوزیشن فشار اچوي د خبرو دپاره یا د انارو دپاره ناراضی.
گلداد خان البته دا تورونه ناسم بولی چې گواکې وزیر اعظم حساب کتاب او جواب ورکولو ته نه حاضرېږي. د مثال ورکړه چې وزیر اعظم د 2020 زیږیز کال په نومبر کې پر آرمی پبلک سکول، د 2014 زیږیز کال د برید په پلټنو کې د پرمختګ لپاره سپریم کورټ ته حاضر شوی او هلته یې سپیناوی ورکړ.
که تاسو خیال یې چې دا د پېښور د آرمی پبلک سکول مسله راغلې د عدالت خبره راغله، پوری پاگا ٹیم کی اغال تا حاضر شو یا نور دسی دی چی اغا بالکل عدالت اغا سرٹیفائیڈ اغا چاگا نور کر رہے چی اغا ایماندار دے حانس دے دے نو داد آگے خبر ثبوت دے چی دے پخپلا عدالت تو سپیناوی تا مخامخ کیے گی اونو نزیاد جمہوریت تاو چی کم دے عوامی سرنا چی دے اغا ایمان خان دے زمان وزیر اعظم سے با او دا غا دے خلق تورو ندی او دا یو شای دے چی دا اغا پیسالہ دادا چی را دلتا کراب چند مخنیوای
وشي. ګلداد خان زیاته کړه چې د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت د ولسی ستونزو هواری ته ژمن دی او د سیاستوالانو او خلکو پښتنو ته جواب ورکولو ته حاضر دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 زیږیز کال تر انتخاباتو وروسته واکمن شو او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن د سیاستوالانو پر وړاندې د ده په وینا د درغلۍ د پلټنو عمل پیل کړ، خو اپوزیشن وایي نوموړی د احتساب په نوم ورڅخه سیاسي غچ اخلي. وزیر اعظم په بیا بیا ویلي دي چې په خپل حکومت کې هم درغلي نه زغمي، خو د روڼتیا نړیوال ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل د جنوري پر 15مه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې اکثر خلک فکر کوي چې هلته د 2020 زیږیز کال پر مهال اداري فساد په زیاتېدو وو. د خلکو د همدغې دریځ له وجې پاکستان د هغې ادارې په نړیواله پیمانه کې درې درجې شاتګ کړی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لاندې صفې 2116 15,015 13,530 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
هغه خلک چې ګوړه استعمالوي هوایی دوی هیڅکله په چایو کې چینی یعنی بوره نه اچوي، ځکه دوی ګوړه په دې وجه هم خوښوي چې دا خالصوي، ملاوټ یا کیمیایي مواد پکې نه وي. دکانداران وایي نن وختونه د کروندګرو او کلیوالو سیمو څخه علاوه په ښار او په سیمو کې هم ګوړه زیاته خوښیږي او خلک یو بیا دی اړخته مخه کړی ده. زموږ خبریال شانواز سرکزی د ګوړی چای په خونکو سره او د ګوړی خرڅونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی دی چې د چای په خولو ځخه شروع کیږي.
ګل کریم په شوقدر کې په یو دفتر کې کار کوي. ګوړی چای نک ته گزاره کړه، اوبه هم واچولې او بیا په هیټر یا د بجلی په نغري کې خوده.
نو ګوړه موږ د خپل لاسي د چینی پتنې چینی سره نه جوړیږي، خو هغه ګرین نه جوړیږي، خو بیا د کیشر کیمیکل استعمالیږي او په ګوړه کې خو کیمیکل نشته، دا خو بس صرف سوچ دی چې ګنی هغه خپل رس دی.
میلمانه چې راشي نو تور ل چای د ګوړې پخې کړي چینو هم
نه بس تپوس وکړي چې د ګوړې خوخي د ګوړې ولا پوهه چینو خوخي د چینو ولا پوهه
پاس چې په پښتنو کې نه جواب سوي چې سره
د ګوړې خلک خوښ ډیر کوي.
د شوقدر د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د ګوړي لوی بیوپاری قلندر خان چې کله یو ګاکله یو دړی ګوړه وتلله او اوزګار شو، نو بیا یې مشال رډیو ته وویل یوازې شوقدر کې د سلو نه زیاتې ګاڼې دي او هر ګاڼې کې د ورځې پنځه پوره ګوړه تیارېږي، یو پور اتلس دړی ګوړه وي.
نو دې سیستې خلک چې کوم دی توجه زیاته ورکوي ګوړې ته، خو خلک مې اسلام آباد نه ماته کسان دي سره ولېږي چې موږ دوه دړی پنځه دړی سلور دړی ګوړه لکه یاران دوستان راشي هغوی لوړي زه افسر څه پېژنم، خو بهر حال چې زما یو ملګری دی او هغه افسر دی او یا څه شی دی او څه شی دی، نو د هغې دپاره نو هغه ګوړه چې کوم دی استعمال به حیثیت چینو نه چې کوم دی ورو ورو خل کېږي. لکه
نن وختونه د ګوړې د شربت سره چینی هم ګډیږي او ځینې خلک پکې د سپینوالي دپاره رنګ کاټ نومي کیمیایي پوډر هم ورچوي، خو دی وایي دغه ګوړه زر هم خرابیږي او چای یې هم ترش وي. ګوړه که توره وي او که سپینه، خو چې اصیله وي او ملاوټ پکې نه وي هغه نه خو خرابیږي او نه چای خراب وي.
نو افغانستان خلک دا نه ګوري، هغه وایي چې هر څومره رنگ پکې خو چې ته کسپینې خو موږ ته داسې مال لګیا چې بس موږ یې چک سره خو پلیټ کې دا ګوړه ښایسته ښکاري او د افغانستان نه موږ ته ښه ډیمانډ راځي کوټې ته ځي.
هم د قلندر خان په دوکان کې اوس سپینګری ګوړه اخیستونکي مشال رډیو ته وویل دی چې دوه کیلوګرامه چینی واخلي او یوه دړی ګوړه واخلي او په یو حساب سره پکې چای پخوي، نو چینی زر ختم شي. البته د ګوړي دوه درې چکی بیا هم په مټ او یا خون کې پاتې شوی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونی ورستی رپورت ترازو. په د بلوچستان په بوستان کې د ریلوی سټیشن د بندولو او د پخواني ډبو د نیمولو پر ضد ځایي مشرانو احتجاج کړی او د یوې جرګې له لارې غوښتنه کړې چې حکومت یې نه یوازې د بوستان ریلوی سټیشن د اورګاډو لپاره خلاص وساتي بلکې پخوانی ډبو د خرڅولو زخه دی ډډه وکړي. خو د اورګاډي د اداري چارواکو ویلي چې د غستون زبا د خبرو لاري هواره کړي. تفصیل لا کوټي ایوب ترن راکوي.
د کوټ څخه 15 کیلومتر لری و شمال ختیځ لور ته د پښین په بوستان کې د قبایلی مشرانو یو جرګه سبا ده په کوم کې چې د اورګاډي د مکمل لخوا په دې ورستوي کې و بوستان ریلوی سټیشن ته د اورګاډي د راتګ بندولو او الته د پخوانی وړو ډبو د نیلامولو په کلک سره غندنه سوي ده. په دې اړه د بوستان پخوانی ناظم نسیم خان ناصر و مشالی ډو ته وویل چې په خوا به د کوټ او چمن ترمنځ چلیدونکي ټرین یا اورګاډه د بوستان پر سټیشن د څه وخت لپاره درېده اوس یې دغه بنده کړې ده چې له امله ډېری خلک بېروزګاره سوي هم دي.
ټرین د کوټ څخه چمن ته ځي نو مخکې به دلې راتلی دوی داسې په 4 کیلومتره هاخوا ته ډایرکټ چمن ته تیر کړي. یو خو دا مسله ده، دویم مسله دا ده چې دلته یو 25-30 ډبې ولاړې دي چې هغه د بوستان یو ورثه ده. په ورثو کې یادېږي هغه 25-30 ډبې نور خو د ټرین پټلۍ مټلۍ ګرده ولاړو، هغه هم خلکو ته ورکړي دي. دلته یو ریسټ هاوس هم و، هغه ریسټ هاوس چې دی هغه هم داسې فعال نه دی. موږ دا هم په جنډه کې اچولې دي چې هغه رست هاوس هم بهاله کې.
دلته ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک په غربي لاره کې بوستان یو صنعتي زون ټاکل شوی دی او د دې د نور اهمیت په اړه به غوږ سو یو قبایلي مشر چیرمین امین الدین بازی ته
چې د بوستان سی پیک روډ په حواله سره دا ډېره د اهم خطه ده. د سی پیک روډ بر بوستان روان دی او بیا د بوستان د سټیشن سره نږدې دلته د سی پیک یو انټرچینج هم جوړیږي چې ولې دلته یو انډسټریز زون شروع شوی دی په بوستان کې. دا څه مزه خبره نه ده چې واره و پاک و بوستان ته دومره اهمیت ورکوي او بیا د بوستان سره دا د ریلوی سټیشن دا معمولي لوبې کوي، دا خو ډېر بې انصافي ده د خلکو سره.
د بوستان یو بل قبایلي مشر ملک عبدالقاهر خان پانیزی بیا وایي چې د بوستان ریلوی سټیشن یو تاریخي ځای دی، په کار نه دی چې د دې ځای قیمتي اساسه د منسخه یوړل سي.
بوستان ښار د ټانکیانی په 1890 کې جوړ شوی دی یا شاوخوا اونی سوت لغه غرض مفتی و براتلی په دا ټانکانو کې بیا دی، یعنی دون ترقی یافته شارو. دا اول جنکشن چې د کشنی ګاډي لین تر ژوبتلی 200 میل ژوبو تر دغه ځای اتلی. د دا ژوب خلک براتلل په دا بوستان کې ډیر غټه کارخانه وزما کان خلک کم از کم یو 50 کړ مزکه به نیولږي. دا خلک راتلل کاروبارونه کول
په دې ترڅ کې مچکل په کوټه کې د اورګاډي د اداري یا ریلوی د بیان کاشف احمد سره ونوي نو هغه راته وویل چې په دې اړه به ډېر ژر چارواکي د سیمې د قبایلي مشرانو سره تماس نیسي او دغه ستونزه به د خبرو د لارې هواره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د چمن د تجارو پر غوښتنه یې د کوټې او چمن ترمنځ چلیدونکي اورګاډی په بوستان کې د درېدو وخت د منسخه ایستلی دی چې موخه یې پر وخت باندې د کوټې او سرحدي ښار چمن ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ یقیني ګرځول وو. چې په دې وروستیو کې د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړو او وفاقي وزیر راغلي او دوی د چمن په ګډون د صوبې د بیلابیلو برخو دوره کړې او هلته یې دا امر کړی و چې پر سټیشنانو باندې پراته د ریلوې زاړه او ناکاره شیان دې پورته کړي، نیلام دې کړي. په دې کې د بوستان سټیشن زړې ډبې هم شاملې دي. نو ځکه په دې اړه به د وزیر صاحب خبره منو. دل دا خبره ده ونی ورده چې د بوستان ریلوی سټیشن یو سلیزه لمخه یعنی په کال 1928 کې جوړ شوی و. پر دې جنکشن به د کوټ ژوب ترمنځ وړې اورګاډي چلېدې کوم چې په کال 1988 کې بندې شوې. دغه ډول په کال 2008 کې د هغه وخت حکومت د کوټ ژوب ترمنځ د اورګاډي پټلۍ یا د اوسپنې سړک نیلام کړی و. خو د بوستان ریلوی سټیشن او هلته پاته ځینې ډبې اوس هم د انګریز د وخت د هغه آثارو د ښه بېلګې په توګه خلک یاد ساتي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیر خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.